السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه دی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د مشال ریډیو د نه ساته خبرونه په دې اخیری غړی خبري غړی کې چې د 15 نه تر شپږو بجو ته تاسو ورېدل شي زه منوښه تاسو قربایم نیک پیرځونه مې قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زمونږ همکارا انیس اجمل یې درته وایي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په سوات او اړوند سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو مخنیوی کوي په خیبر کې په امنیتي ځواکونو په برید کې 15 تنه زخمیان شوي دي او د اروپایي ټولنې لخوا د روسي د سکرو په درآمدادو بندیز به لنن نیمې شپې وروسته عملي شي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا په سوات او اړوندو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو پیلې دورستو حکومت ویلي چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوی کوي د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته امادګي نیسي نوموړي زیاته کړه
او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی او حکومت باندې ډېر ژر بحال شي ان شاء الله دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه لپاره د خطرې باعث جوړ شي
د اګست په اتمه د سوات په مټا کې له وسلوالو سره پنخته کې د پولیسو یو ډی ایس پی پیر سید زخمی شو د اګست په شپږمه د خیبر پختونخوا په کوستیر کې د نامعلومه وسلوالو په ډسو کې څلور تنه وژل شو د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړی ملک لیاقت خان په کې سخت زخمی شو د دې برید پر ضد پرون د کوستیر په میدان سیمه کې ځایي ولس د دیر کامی پاسون تر سوري لاندې د یو لاریون لپاره راوتلي او له حکومت په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوله عوامی نیشنل ګوند وایي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اګست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او لسی مشرانو یوه جرګه راغواړي پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند د خیبر پختونخوا ستر سیکرټر سردار حسین بابک وویل چې دا قومي جرګه د ګوند د مشرانو په وینا په سواد دیر او قبیلي ضلعو کې د وسلوالو د وروستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده نوموړي زیاته کړه چې د پختون قومي جرګې په نامه د دې غونډې لپاره تیاری روانې دي او په دې کې د ګډون لپاره به د پښتنو سیاسي مذهبي او ولسي مشرانو ته د ګډون بلنه ورکول کیږي د خیبر ضلع پولیسو ویلي چې تېره شپه ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشه ځواک په یو چیک پوسټ برید شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي په خیبر کې امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط نن مشال ریډیو ته ویل چې دا پیښه په داسې وخت کې شوې چې ملیشه ځواکونه په ډیوټۍ وو د برید ذمہواري لا چا نه ده منلې خو د چارواکي په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلې د څلورو خالي څوکو ترڅنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ پیل شوې ده د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري د قومي اسمبلې په دې حلقو کې مردان چارسدا پېښور او کورما شامل دي په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي د ماشومانو د خوندیتوب لپاره کارکونکو ادارې سیف دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو یو کال راهیسې سخت اقتصادي بحران وچکالی او نو محدودیتونو افغان جنکې له ستونزو سره مخامخ کړي دي د ادارې په وینا د حالاتو د جنکو ژوند ګډوډ کړی له ټولنې څخه یې بیلې کړي او له لوږې سره یې مخ کړي دي سیف دی چلډرن نن یو رپورټ کې ویل چې په افغانستان کې د حالاتو له وجې یو شمېر افغان جنکې د ډیپریشن ښکار شوې دي او د اروپای ټولنې لخوا د روسیې د سکرو په درآمداتو بندیز به لنن نیمې شپې وروسته عملي شي پر دې اقدام د اروپای ټولنې غړي څلور میاشتې وړاندې سلا شوي وو د بندیز د اروپای ټولنې د هغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسیې اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوي دي د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د فروری په اخري ورځو کې اوکراین ته په زرګونه روسي پوځیان واستول اروپای ټولنې په اپریل کې د روسیې د سکرو په درآمداتو د بندیز منصوری ورکړی و د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل پر روانه غړې کې را سره اوسئ چې دغه رپورټونه واورئ د خیبر پختونخوا په کوز دیر ضلعه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو او د امنیت د غوښتنو لپاره قومي پاسون نومې تنظیم مظاهره کړې. د دې تنظیم یو مشر وایي نه غواړي چې پخوانی حالات بیا تکرار شي.
خلق بیزته شوی و بیکوره شوی و وجلی شوی و نو موږ سره دغه یره تره را سره ده چې اسې نه دا حالات بیا دغه حالت لاړ شي.
بلخوا په سواد کې د وسلوالو ورستیو فعالیتونو خلق اندېښمن کړي. د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر واجد علي خان وایي حکومت دې مسلې ته سنجیده پاملرنه نه کوي.
کدا معاملات داسې روان چې یقیناً چې د هغې بډې خراب اثرات زموږ سواد په خلکو او خاص په تجارت باندې په هوټلنګ باندې په دې باندې ډېر خراب اثرات کوي.
عدالت د عمران خان مشر سلاکار شهباز گل د پلټون لپاره د دوه ورځو پریمان پولیسو ته حواله کړی. شهباز گل په کوم تور نیول شوی دی؟
زه تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه منل مشرانو. دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته خبره ځي کنه.
امریکا وایي که په افغانستان کې ځواکونه نشته نو بیا هم د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د ګام پورته کولو توان لري. بلخوا ملګرو ملتونو په افغانستان کې د طالبانو له حکومته د شیعهګانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې هر ورځ تاسو د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورئ. د مشال ریډیو نه یوازې تاسو د ریډیو د لارې اورېدلی شئ، بلکې د مشال ریډیو .com په انټرنیټي پته کې ورشئ نو هم دا خبرونه اورېدلی شئ. دا راز د مشال ریډیو سره د ټولنیزو پاڼو لکه فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او یوټیوب هم ملګری کېدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی ریپورت ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې ځای خلکو د امن لپاره لاریون کړي. د دیر قامی پاسون نومې تنظیم تر سوري لاندې امن مارش کې ګډونوالو له حکومت په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او ولسته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستو یو ورځو کې په دیر کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او د صوبایي اسمبلۍ د غړی لیاقت علی خان په شمول یو شمیر جوبل شوی دی. د دې ترڅنګ په سواد کې هم د بدامنۍ په پیښو کې امنیتي اهلکار جوبل شوی دی، خو صوبایي حکومت وایي د وسلوالو پر ضد کاروایی ته ژمن دی. د دیر قامی پاسون تنظیم د لاریون تفصیل د ګلې حسن اورو.
د خبر پښتونخوا په کوز در میدان کې پرون د دیر قامی پاسون اسوري لاندې د امن لاریون وشو. په دې لاریون کې په سلګونو کسانو ګډون وکړ. د پاسون ګډونوال د میدان کمبر کې ارغون شوی وو. د دیر قامی پاسون مشر ملک جان عالم نن مشال لته ویل چې په دې لاریون کې د سیمې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوي وکړي او د امن غوښتنه وکړه.
نو دلته د حالات بیا د سی کلکیشن شوی دی او تیر ځل خو زمنګ کم لږ دولس کال وړاندې چې کم حالات دلته کې خلکو ته کړي پتر شوی وي، خلک بیزت شوی وو، بې کور شوی وو، وجلی شوی وو، نو موږ سره دغه یره تره را سره ده چې اسې نه دا حالات بیا دغه اړخته لاړ شي. نو موږ د هغې دپاره ولس را پاڅېدو او یو پاسون یې وکړو، یو احتجاج یې وکړو او په هغه لاریون کې دا خبرې وشوې چې موږ امن غواړو، موږ ژوند غواړو. موږ په دې کارونو کې دا کوم چې په موږ باندې تېرې لوبې شوې دې لوبو ته موږ نور تیار نه یو.
ملک جان عالم زیاته کړه چې د پاکستان آئین آرټیکل نهم لاندې ټولو وګړو ته تحفظ ورکول د ریاست کار دی، نو باید امنیتي ادارې خپل کار سرته ورسوي. د دیر قامی پاسون په داسې حال کې شوی چې د خیبر پښتونخوا کوز دیر څخه د واکمن تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ په غړي لیاقت علي خان د اګست پر شپږمه ناوخته برید شوی وو چې څلور کسان پکې وژل شوي ول او څلور نور ژوبل شوي ول. د دې برید ذمهواري چا نه و منلي. د دې پیښې وروسته په هغه سیمه کې نورې بدامنۍ پیښې هم رامنځته شوې وې. د دیر قامی پاسون او د امن لاریون یو ګډونوال عدنان خان مشال ویل که چېرې په سیمه کې امن لپاره اقدامات ونه شي نو دوی به لاریون ته دوام ورکړي.
لوکل خلک دی او کله هر طرف نه موږ د مسلې جوړیږي، موږ دا نه شو برداشت کولای. د ادارو نه دا ډیمانډ و چې بس زر تر زره چې کوم ایم پی ایل لیاقت صاحب باندې کوم اټیک شوی دی هغه قاتلان زر تر زره مینشن شي او که داسې ونه شي بیا موږ خپل تحریک نور مخکې بوزو او ځای په ځای به امن مارچ کوو دغه شانتي او نور موږ د دهشتګردۍ ښکار کېدلی نه شو.
دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د سوات پولیسو د اګست پر اتمه ویلي ول چې مټې سیمې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د ډي اس پي ګډون څلور کسان ټپیان شوي ول. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان د مشال لته ویل چې په خیبر پښتونخوا کې بدامنۍ پیښو باندې د ریاستي ادارو خاموشي ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي.
دا زمونږ ډېره غټه بدقسمتي ده چې دومره غټ واقعات وشول او بیا په خصوصي توګه په سوات او په دیر کې چې کوم دی نو دغه خو بندوبستي علاقې دي او په هغې کښې په دومره غټه پیمانه باندې وسلوال چې دي هغه ښکاره کېدل او د طاقت مظاهره کول او د دې په بدله کښې حکومت او ریاست چې دی هغه تر اوسه پورې خاموش دی، هغوی څه قسمه بیان نه دی ورکړی او نه څه د زور چې دی نو پالیسي ښکاره کړې ده. نو بیا عوام چې په چا باندې را شي نو هغوی په خپله باندې چې دی هغه راوتې دي او د خلکو چې دی توجه ځان طرف ته کوي چې بهي مطلب ہے مونږ یو ځلې بیا په دهشتګردۍ کښې ورځو، نو مونږ سره مطلب ہے کومک وکړي، په مونږ خیال وکړي، زمونږ دا ترخګري چې ده هغه قبوله نه ده.
خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف د اګست پر 9 مشال لړو ته ویل چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو له شتون خبر دي او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د لمنځه وړلو لپاره کاروایي کوي. هغه وویل چې په مټه کې د پولیسو عملیات د دې ثبوت دی چې حکومت د وسلوالو د شتون موضوع ډیره جدي نیولې ده.
د مشال ریډیو خبرونو کې همدې موضوع سره تړلی یو بل رپورټ ته ورځو. د سوات په مټه کې د اګست په 8 د وسلوالو او پولیسو ترمنځ انخت او پکې د پولیسو د ټپي او یرغمل کېدو په سیر پیښو د سیمې خلک په ویره کې اچولي. ځایي سیاسي ولسي مشران وایي چې د سوات په لرې پرتو غرنو سیمو کې د وسلوالو شتون دوی سخت اندېښمن کړي دي. دوی په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی یو سلاکار بیا ډاډ ښایي چې وسلوالو د خاتمې لپاره او د خلکو د سر او مال د حفاظت لپاره به حکومت خپل ټول وسایل په کار راولي. د موضوع تفصیل د هارون باچا رپورټ کې اورو.
د سوات پولیسو د اګست پر 9 مشال ریډیو ته د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي د اګست پر 8 مټې ته نږدې د شور او سردان په غرونو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. په عملیاتو کې د مټې ډي اس پي پیر سید ژوبل شوی او دا مهال د سیدو په سرکاري اسپتال کې بستر دی. ځایي خلکو د اګست پر 8 ماښام مهال مشال ریډیو ته وویل وسلوالو د پیر سید په ګډون څلور پولیسان په ژوبل حالت کې برمته کړي ول چې وروسته یوې ځایي جرګې ته وسپارل. موږ د اګست پر 9 څو وارې د سوات له پولیسو سره د ټلیفوني رابطې هڅه وکړه چې د عملیاتو پکې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه تازه معلومات ترې واخلو، خو هغوی زموږ زنګونو ته ځواب ونه وایه. سوات له 2009 تر 2009 زیږدیز کلونو پورې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې او دوی په دې موده کې ګڼ شمېر عام خلک او چارواکي وژلي او تختولي ول. په 2009 زیږدیز کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ د عملیاتو په نتیجه کې تر 2 میلیونه زیات خلک خپلو سیمو او کورونو خوشي کولو ته اړ شوي ول. هم په 2009 زیږدیز کال کې د پاکستان پوځ دعوه وکړه چې سوات یې په بشپړه توګه له وسلوالو پاک کړی دی. خو په سوات کې د عوامي نشتل ګوند یو مشر او پخواني صوبایي وزیر واجد علي خان د اګست پر 9 مشال ډو ته وویل وسلوالو د مټې ترڅنګ په چارباغ کې هم کاروایانې کړي او یو شمېر کسان یې وژلي دي. نوموړي زیاته کړه که د وسلوالو پر ضد پر وخت کاروایي ونه شوه نو د سوات امن او هم سیاحت به یو وار بیا تاله ترغه شي.
یو په پولیسو باندې ګزار شوی دی، یو په چارباغ کې څه کسان لګېدلي. حکومت پکار ده چې هغې خپل دا موقف چې دی هغه واضح کړي چې آیا دا څه روان دي، څه کېږي. سوات کښې دا خو د ټوریزم حب دی، دلته خلک راځي، دلته انډسټري څه بل څه خو شته نه. نو که دا معاملات داسې روان چې یقیناً چې د هغې به ډېر خراب اثرات زموږ سوات ته خلکو او خاص کر په تجارت باندې په هوټلنګ باندې په دې باندې ډېر خراب اثر به پېږي. دا معاملات خو ټول داسې ایکدم روشت شول او دا خو ښه نښه نه ده.
د سوات ضلع لپاره د پیپلز ګوند صدر عرفان چټان هم وایي چې د دې سیمې خلک وار له مخه د ترهګرۍ او د هغې په خلاف د پوست په عملیاتو کې خورا ځپل شوي او نور باید و نه ځورول شي.
دا کومه واقعې چې راغلی یقینا چې د سوات ټول ادارې او ټول اولس هغه ډېر زیات په یو تشویش کې دی. په یو لوی قیمت سره مطلب دلته په سوات کې الله تعالی امن راوستی دی. زمونږ ځوانان حلال شوي دي، په دماکو کې الوتې دي، زمونږ پولیس ډپارټمنټ په دماکو کې شهیدان شوي دي، زمونږ عام اولس چې دی نه هر کور درې او څلور مړي ودري. نو مونږ نور د دې متحمل کېدی نه شو چې مونږ خواسته ریکوست پوره دنیا ته وایو چې مطلب په دې کې تعاون وکړي او د سوات امن چې دی هغه برقرار او بحال وساتي.
خو د سوات کامی جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند یو مخکښ مختار باچا د اګست پر 9 له مشال ډیو سره په خبرو کې د پاکستان ریاست تورن کړ چې ترهګري د بهرنۍ او هم کورنۍ پالیسۍ په توګه کارولې. نوموړی په دې اند دی چې سوات ته ستانه شوي وسلوال د تحریک طالبان پاکستان غړي دي. باچا زیاته کړه د اګست پر 18 په منګوره کې د سوات خلکو ته پورو پیښو مسلو د خبرو لپاره د یو سیمینار تابعیا کړې ده.
مخکې ورځ یو چا ویل چې دا درې ګروپ راغلي دي او هم دا هغه ځای راغلي دي، دا څنګه چې د دوی مرکز دي.
او په دغه دوران کې راغلي دي چې دا ځدی مذاکرات روان وي. نو بالکل دا شپه دی دلته کې او ما خیال نه چې د دوی لارو سره نه دا راتلی هم نه شي. دلته اصل خبره خدا ده چې ریاست په دا فیصله کوي چې یار یا دا پالیسي مخته وړي چې دا ترهګري دی او خارجه او داخلي پالیسۍ په حیثیت باندې استعمالوي او که نه په دې ملک کې د قانون حکمراني جوړول غواړي. بس خلک به همت کوي خلک د پاسي مونږ به خپله د خپل وطن د ساتنې لپاره د خپل ولس د امن لپاره به خپله قرباني ورکړو. رسم تاریخ مونږ سوات په مسایلو باندې قومي کانفرنس څومره اوسی دی د جرګې لخوا
د پاکستان پوز د سوات تر څنګ په پخوانی فاټا چې اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ده هم د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. د پاکستان حکومت له تیر جون میاشت راهیسې د تاریخي طالبان پاکستان له مشرتابه سره د سولې خبرې پیل کړي دي. د دې خبرو مشري کوونکی محمد علي سیف چې د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار دی د اګست پر نهمه مشال اډو ته وویل چې حکومت د صوبې په بیلابیلو برخو کې د وسلوالو لشتونه خبر دی او دا چې په پوره قوت سره به د هغوی د له منځه وړلو لپاره کاروایی کوي.
کوم آپریشن وشو دا د دې خبرې ثبوت ته چې مونږ د دې خلکو چې کم موجودګی دا مونږه خاص سیریس لري خلکو دا خلکو چې کم هدا پورې ته تعلق دې د تشویش نه بالکل صحیح دی. ما خپل په مختلفو بیانونو کې ویلي دي چې او مونږ ته د اطلاعات چې دې سره خلک راغلي دي او چرته سو پټ دي او دا سه کسان چې هغه دا علاقو کې د مخکې نه موجود وو لکه عام دغه دې خود دې سره همدردی لري نو هغه سره لکه را دې تم بحال شي وي دي دا انټیلیجنس اطلاعات بالکل شتا او د دې نفس پوس ان شاء الله خبر مضبوطه طریقہ او لوی پیمانه باندې با ان شاء الله دا کاروایی تیاری کوي او زما دا یقین دی چې د خلکو چې کوم اعتماد دی هغه حکومت باندې ډېر ځل بحال شي ان شاء الله. دا ځل هیڅ حالت کې به حکومت د دې خبرې اجازه نه ورکړي چې څوکم د حکومت ریډ چیلنج کی او د ریاست وجود چې دی نو هغه لپاره د خطرې باعث جوړ شي.
د محمد علي سیف په مشرۍ د پاکستان حکومت یو پلاوی د تحریک طالبان پاکستان له مشرتابه سره د خبرو لپاره د جولای پر 1 کابل ته تللی و چې د اگست پر لومړۍ نیټه پاکستان ته ستون شو. نوموړي هم د اگست پر لومړۍ نیټه مشال لډو ته ویلي و چې له تیرو شاوخوا 40 کلونو راهیسې روانه شخړه په یوه او یا هم دوه پړاو خبرو کې د حلېدو نه ده او دا چې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو لړۍ به دوام ولري.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو تفصیل مو اوریده. ورځ یو بل ریپورت ته په جنوبي وزیرستان وانا کې پرون یعنی د اگست په 9 سیاسي ګوندونو اتحادیه او پښتون ژغورنې غورځنګ په احتجاجي مظاهره کړې ده چې پکې یې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې په احتجاج ناستو خلکو غوښتنې د زر تر زر ومني. په شمالي وزیرستان کې د جولای په 14 د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند دوه غړي نامعلوم وسلوال وجلي وو او لاغې وروسته په دغه ضلع کې د هدفي وجنو د مخنیوي او په دې وجنو کې د ککړو کسانو د نیولو د غوښتنې لپاره احتجاجي پرلت روان دی. د جنوبي وزیرستان د ورستي احتجاج په اړه تفصيل د اشتیاق مسجد په ریپورت کې اورو.
د سویلي وزیرستان احمدزی وزیرو سیاسي ګوندونو اتحادیه او د پښتون ژغورنې غورځنګ د سلورم په 13 ورځ په وڼک شه احتجاجي مظاهره کړې ده. په دې احتجاج کې د پاکستان حکومت نه وشتنه کوله چې د قطبي وزیرستان احتجاجي درنه وشتنه دا زر و مانی. احتجاج په باراک شه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی مولانا زینت الله مشال ریډیو ته ویایي.
احتجاجي مظاهره شمالي وزیرستان چې د تمنځای امن پر لته د هغه سره د حمایت په حواله سره هم ور سره په جنوبي وزیرستان کې چې دلته هم چې د کوم مسالې د هغه د هوارول د هغه د حل کول غوښتنه مهم وکړه. امن بحالي د سرکار زموږه د یو آئین مطابق یو آئینی دستور غوړي دوا دستور مشتا قابل قبول نه دي. په دې کې چې سورا سیاسي پارټي د غټو شرکت وک او د غټو دا ویل چې د تمنځای کوم د غدرنه کې مطالبه دي ټول جایز هدي آئینی هدي نو هغه زر تر زرا پیراشی
په احتجاج کې شامل د عوامي نېشنل ګوند غړی انور خپلواک ویایي چې کا د پاکستان حکومت د قطبی وزیرستان احتجاجي درنې غوښتنې زر و نه منلې. بیا دوی په سویلي وزیرستان کښې هم د احتجاجي درنې خیمې لګولې بنې و مجبور وي.
شمالي وزیرستان خلکو مطالبه ونه منلې چې بیا بل ورته میږ احتجاجي کیمپ لګوي چې څه پرې دی مسلې حل نه وي. در او میږ دی سره شانه په شانه وي لوړ وي. میږ ته اپیل کړي چې د خلکو مسجد شي مه تنګوه، الله د پوره امن روله، په اخلاص سره شه، داسې په اخلاص شلکه کیم چې په پنجاب کې ته په اخلاص یې.
د وڼه په احتجاج کښې شامل د پاکستان پیپلز او جماعت اسلامي ګوندونو غړیو خبرې هم وروي.
زمون نوم امن الله وزیر د پاکستان پیپلز پارټي ډسټرکټ پرزیډنټ ساؤت وزیرستان. د نارت وزیرستان کې چې کومه احتجاج شری دی، درنې شری دی، د هغې چې کومه ایجنډا د امن غواړي، د هغې چې کومه مطالباتو، د هغې په پورې مایت کړي چې د ګورنمنټ دا ایمني او قانوني فرض دي چې دوی خلکو ته تحفظ ورکوي. نو د میز د ګورنمنټ نه دا مطالباتو چې د نارت او د ساؤت وزیرستان چې کوم د امن مسله ده، دا د فوري طور باندې حل کړو. دا د دوی ایمني او قانوني فرض دي چې د سوپر د میز دا مسله حل نه وي، د میز سیاسي جدوجهد جاري وي.
ممتاز خلیل، جنوبی وزیرستان، جماعت اسلامي سره هم تعلق دی. په شمالي وزیرستان کې تر نن وروسته د احتجاجي کمپین لګېدلې دي. غټ چې کومه دی امن ده، یعنی ټارګټ کیلینګ. میز حکومت ته دا ریکوست کوي چې کسان میز وفادار پاکستاني او میز ته خپل حق وروکا چې امن نه وي که د مونږ نور څه شی وي کوم میز ته ضرورت نشته. میز د دوی سره په دغه شي باندې چې دلته هم امن نشته، په دغه وجه میز دوی سره په هر پلیټفارم باندې وي لوړي.
د قطبي وزیرستان اوسېدونکي د تېرې شپږویشت ورځې نه په احتجاجي درناکښې پلتۍ وهلې دي. دوی د پاکستان حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کښې د راونې هدفي وژنو مخنیوی دا وکړي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونو کې هم دې موضوع سره تړلی یو بل رپورټ ته ورځو. عوامي نېشنل ګوند وایي د اګست په شپاړسمه یې په باچا خان مرکز پېښور کې د پښتون قومي جرګې په نامه د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي او ولسي مشرانو یوه غونډه رابللې ده چې په کې به په سیمه کې د امنیت په موضوع بحثونه کېږي. د ګوند مشران وایي دا فیصله یې ځکه کړې چې په سیمه کې یو وار بیا د امنیت وضع خرابه شوې ده او د وسلوالو حالې ځالې په ډېرېدو دي. له دې وړاندې هم د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او شمالي وزیرستان کې د ځایي ولس لخوا د امنیت په خاطر جرګې او احتجاجي ناستې را جوړې کړل شوې دي. تفصیل د پېښور غلام غوث را کوي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټري سردار حسین بابک د اګست په نهمه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا قومي جرګه د دوی د ګوند د مشرانو لخوا په دې وروستیو کې د پښتونخوا په قبایلي زیلو، سوات او دیر سیمو کې د زیاتو شویو وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابللې شوې ده.
په مټه تحصیل کې تاسو وګورئ چې چالیدلې نو داسې وشي لکه د اسمان نه چې ته راکوس کې او بیا ماخام خبر راشي چې د پولیس ډی اس پی یرغمال کو. پښتانه دا ډرامې نورې برداشت کوي نه، ځکه چې دا د برداشت نه بهر شي. دا تاسو وګورئ نن په دیر کې د ځوانانو یو سمندر راوتلی دی. سمندر د دې تعلق د عوامي نېشنل پارټۍ سره نه دی، دا د ټول دیر ځوانان دي، د هرې پارټۍ خلک دی. یعنی د پښتني خاورې د هرې شعبې سره تعلق لرونکي خلک چې ټول د بدمنۍ نه متاثره دي، دغې نمایندګۍ له به تکلیف ورکوو، هغوی ته به دعوت ورکوو او دغې د تجاویزو په رڼا کې به بیا مخې ته لاحې عمل چې دی په هغه جرګه کې ټاکلی شي.
تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او ځینو نورو ملتپالو ګوندونو لخوا پښتون قومي جرګې ترسره شوې دي او وروستۍ درې ورځنۍ جرګه په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې ترسره شوې وه. د دغه ترسره شویو جرګو د اعلامیو د لارې په سیمه کې د امن او اقتصاد د پرمختګ په اړه بېلابېلې غوښتنې هم شوې دي، خو وروستو بیا د جرګو په وړاندیزونو د پلان سره سم عمل نه دی شوی. په دغه اړه مې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځوانانو د څانګې د پخواني مشر او د پښتونخوا په اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلۍ د غړي میرکلام وزیر نه پوښتنه وکړه. نو په ځواب کې هغه وویل
که اوس د مخکې ورځې په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ چې کومه جلسه جرګه راغوښتې وه، نو په هغه جرګه کې درې ورځې ډېر زیات بحثونه په اره واړه واړه غا باندې نقطه باندې وشول، واغی چې کومه اعلامیا جاری شو ډیره بهترینه اعلامیا و، داسې مخکې په بچا خان مرکز کې وشوه د دې چې کوم پریکړه وشي د هغه عملي کول، د هغې دپاره چې کوم کمیټي جوړې شي یا په هغه باندې په کم انداز باندې چې فیصله وشي چې دا به مونږ عملي کوو، نو دا شیونه ډېر زیات ضروري وي. په دې اول سر
یاد دي چې تیر کال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو وروسته یو خواته د تحریک طالبان پاکستان سره پاکستانی چارواکو د مذاکراتو کولو عمل پیل کړی وو، او د دواړو خواو لخوا بیا د بیلابیلو مذاکراتي نشستونو او جرګو مرکو وروسته په دې وروستیو کې ډزبندي هم اعلان شوی وه. خو ملت پاله سیاستوال په روانو حالاتو د لومړیو ورځو نه مطمئن نه وو، او وخت په وخت یې د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدلو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونه هم کړې وه. په باچا خان مرکز پېښور کې د اګست په 14 نیټه پښتون قومي جرګه په داسې مهال رابلل شوې ده چې په شمالي وزیرستان کې د اوتمانځی قوم د مشرانو د سوري لاندې قومي مشران او ځوانان د هدفي وجنو په ضد په احتجاج ناست دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
د مشال د خبرونو په دې برخه کې درته سندره وړاندې کوو د قمرو جان په غږ کې. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یی چې پکې مو د قمروجان په غاکې دغه سندره اورېدل. د دې سره د روانې کړي نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
په سواد او وړوند سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په لیدو وروسته حکومت ویلي دی چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوی کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرسټر محمد علي سیف پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروای ته آمادګي نیسي. التاوامی نیشنل ګوند ویلي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اگست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او لسی مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند غړي سردار حسین بابک ویل چې دا قومي جرګه د ګوند د مشرانو په وینا په سوا دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو د رستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې تیر شپه ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشیا سواک په یو چیک پوسټ برید شوی چې پکې 15 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د برید ذمهواري لا چا نه ده منلې خو د چارواکو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د قومي اسمبلی د څلور خالي څوکیو ترڅنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ په خیبر پښتونخوا کې پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویبپاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري. د قومي اسمبلی په دې حلقو کې مردان، چارسده، پېښور او کورما شامل دي. په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې سیو دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو یو کال راهیسې سخت اقتصادي بحران، وچکالی او نوو محدودیتونو افغان جنکې له مشکلاتو سره مخامخ کړي دي. سیو دی چلډرن دا خبره نن په خپور کړي ریپورت کې کړې ده. او د روپای ټولنې لخوا د روسیې د سکرو په درآمداتو بندیز به له نن نیمې شپې وروسته عملي شي. پر دې اقدام د روپای ټولنې غړي څلور میاشتې وړاندې صلاح شوي وو. دا بندیز د روپای ټولنې د هغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسیې اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوي دي.
دا و انیس اجمل چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لړنډیز وړاندې کړ. او اوس هم ورزو زنو نړیوالو ریپورټونو ته. د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال چارواکي پرون خبري غونډه ته ویلي دي تیر کال افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د دې ښکارندوی ده چې د امریکا لومړیتوبونه یا ترجیحات بدل شوي، خو دوی دا اعتماد لري چې افغانستان ته لاسرسی لرلی شي. دغه چارواکي زیاته کړې که په افغانستان کې دوی هیڅ ځواکونه هم نه لري نو دوی دا توان لري چې ترهګر په افغانستان کې وځپي. په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې.
په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وشل کې دوروسته د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وایي د پیخي وخوده چې دوی په افغانستان کې سرتیری هم نه لري د ترهګرو ډلو ځپلو ته رسیدای شي. کالین کال ویلی:
زما په نظر کوم بریچ لس ورځې مخکې د القاعده په مشر ایمن الزواهری د نړۍ په مخ تر ټولو مهم ترهګر او د سپتمبر د 12مې بریچ په دویم پلان کوونکي وشو. موږ نه یوازې القاعده بلکې نورو ترهګرو زمنونو ته هم دا وښوده چې موږ لا هم دوی ته رسیدلی شو، دوی هدف ګرځولی شو. او آن که نور زموږ زرګونه عسکر هم په افغانستان کې نشته، خو موږ خپل حیاتي ملي ګټې خوندي کولی شو.
د ښاغلي کال له څرګندونو چې د نړۍ د یو قوي نظامي ځواک لپاره پالیسي جوړوي داسې پریخي چې احتمالا امریکا د ترهګرو د ځپلو لپاره په افغانستان کې له کوم نظامي ځواک لرلو پرته هغه لاره خپله کړي، کومه کې چې د القاعده مشر ایمن الزواهری ووژل شو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د القاعده د مشر د وژلو په اړه بیخبري وښوده، خو په افغانستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکې برید د دوه هیله تړون سرغړونه او د افغانستان په خاورې تیرې وباله. خو ویان دی ذبیح الله مجاهد د ښاغلي کال د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د دفاع وزارت د پالیسۍ مرستیال وویل د دې پریکړې بنسټیز لامل د دوهې هوکړه وه او دا چې د متحده ایالاتو ستراتیژیکو لومړیتوبونو تغییر کړی. د پینټاګان د پالیسۍ مرستیال زیاته کړه دوی باید د هغو ننګونو ته لومړیتوب ورکړی وای چې سیمې ته د چین لخوا او تر خوای د روسیې لخوا د اروپا د امنیت پر وړاندې مطرح دي. د امریکا د دفاع وزارت د لوړ پوړي چارواکي دا هم وویل متحده ایالات د یوې اوږدې مودې لپاره یوې خاصې سیمه کې چې لومړیتوب یې واله په ډېر لوړ لګښت سره بوختو. خو متقاعد جنرال ډیوډ پیټرایس چې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پاتې شوی او تر خوای د متحده ایالاتو د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی آی ای پخوانی مشر هم وو، خپله یوه تازه مقاله کې چې د دوشنبه په ورځ اتلانتیک کې خپره شوې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتل د دې هیواد لپاره ویجاړونکي بللي. هغه زیاته کړي هغه څلوېښت میلیونه انسانان چې نږدې شل کاله موږ ورسره مرسته وکړه اوس مال له محرومیت او ځپلو سره مخ دي او احتمالا افغانستان به په راتلونکي کې د افرادګرایۍ او توندروۍ مرکز وي. همدا ډول د امریکا د دفاع وزارت د مرستیال له څرګندونو داسې بریښي چې افغانستان نور امریکا ته لومړیتوب نه دی. داسې مهال چې متحده ایالاتو په کابل کې د القاعده د مشر له وژلو وروسته وویل اجازه به ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بخنې نړیوال تنظیم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شیعهګانو ساتنه او د دوی د امنیت لپاره د زر تر زره اقدامات پیل کړي. د تنظیم د دوشنبه ورځې په اعلامیه کې د شیعهګانو او وزارګانو په وړاندې د سیستماتیک بریدونو بریدونه بشری جنایت بللې ده. یا تنظیم په داسې وخت کې اعلامیه خبره کړې ده چې د محرم په میاشت کې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې بریدونه او چاودنې شوې دي. په دې حقله تفصیل په دې رپورت کې اورو.
نرگس سخیزاده د محمد سالم سخیزاده مشره لور ده. هغه کس چې د جمعې په ورځ د ماسپخین لمانځه لا دا کول ورسته لکور وزي او مازدیګر شپږ بجې د سرکاریس په سیمه کې یو چودنه ژوند اخلي. نرگس وایي پلار دکاندار وو او خپلې کورنۍ ته یې د یوې مړۍ ډوډۍ پیدا کولو هڅې کولې. د نرگس په وینا پلار په کور کې یوازینی کس و چې کاری کاوه او د هغه له وژل کېدو وروسته پنځه کسیزه کورنۍ یې بې سرپرسته شوې ده. نرگس سخیزاده زیاتوي یوازینی ورور یې چې لا اتلس کلن شوی نه دی دوه کاله مخکې په یوه چاودنه کې معلول شو. نرگس وایي چاودنه د دې د پلار د دوکان او یو بل دوکان ترمنځ شوې وه.
چاودنه وشوه، ډېر وحشتناک غږ یې درلود او حتی زموږ کورونه یې وخورول. څو ځله مې پلار ته زنګ وکړ، ځواب یې را نه کړ. حجاب مې وکړ او د دوکان لور ته چې زموږ له کوره یو کوڅه لرې دی منډې مې کړه. عمارت کوڅه تړلې وه خو ما بیا هم ځان دوکان ته ورسوه. هلته چې ورسېدلم وضعیت ډېر خراب و، هر طرف ته شهیدان او ټپیان وو خو پلار مې پکې نه و.
د نرگس په وینا د پلار بیروح جسد څو ساعته وروسته د کابل په استقلال روغتون کې پیدا کړ. نرگس د طالبانو له حکومته غواړي چې د امنیت لپاره د ډېرې هڅې وکړي. هغه د جنگ له ټولو عاملانو غوښتنه کوي چې د عامو خلکو له وژلو او ځورولو د لاس واخلي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې ژر تر ژره د شیعهګانو د امنیت ساتلو په خاطر لاس په کار شي. دې سازمان ویلي طالبان مسؤول دي چې د غیر نظامیانو د ساتلو لپاره ټول اقدامات وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څېړونکي زمان سلطانی د هغو وروستیو بریدونو په غبرګون کې چې په شیعه میشتو سیمو کې یو سلو شل تنه مړه او ټپیان کړل د غندنې تر څنګ ویلي په شیعهګانو سیستماتیک بریدونه بشري جنایت دی. هغه هم دراز ویلي دي چې په تېرو کلونو کې په دې مذهبي لږکیو ګڼ بریدونه شوي او د مخنیوي لپاره یې هیڅ اقدام نه دی شوی. ښاغلي سلطانی زیاته کړې اړتیا ده چې د واکمنو په توګه طالبان د دې بریدونو په اړه بیړنۍ او بې پرې څېړنې د نړیوالو قوانینو او معیارونو په اساس وکړي. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې د جنوبي اسیا د څېړونکي له قوله ویل شوي هغه کسان چې په دې جنایتونو کې لاس لري باید په عادلانه او غیر نظامي محاکمو کې له اعدام پرته له عدالت سره مخ شي. ملګرو ملتونو د اګست په اوومه راپور ورکړ چې په وروستیو بریدونو کې چې داعش یې مسؤلیت منلی یو سلو شل تنه مړه او ټپیان شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په اعلامیو کې د وژل شویو او ټپیانو شمیرې په جلا توګه نه دي یادې شوي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې همداراز راغلی دي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لږکي د طالبانو په امنیتي ادارو او حکومت کې هیڅ استازی نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان له دې مخکې هم د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په 2021 کال کې د هزارګانو د هدفمند وژنو په اړه یو مستند خپور کړی و.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
فلسطیني مو بجو
روغتیا او درملنه
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درېنی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه دي. د اسلام آباد یو عدالت د عمران خان یو مشر سلاکار شهباز گل د پلټنو لپاره د اسلام آباد کوسار تانی پولیسو ته د دوه ورځو پریمانډ حواله کړی دی. نوموړی د ریاستي ادارو دننه غړي خپلو مشرانو پر ضد بغاوت ته د پارولو د بیان په تور نیول شوی دی. وروسته د تاریخ انصاف لخوا داسې خبره هم شوې وه چې د شهباز گل د دغه بیان مطلب بیوروکراسي یعنی په وړو عهدو د نورو رنګ افسران دي، خو د داخلي چارو وزارت ویلي دي چې شهباز ګل د پوز افسران یاد کړی دي. دا چې د شهباز ګل گرفتاری د تحریک انصاف نور مشرانو ته هم یو خبرداري دي، او دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د استابلیشمنت یا پوز مخالفت کوي، دا او نور معلومات د شانواز ترکزی په ریپورت کې اورو.
په شهباز ګل تور نه دي، پوز کې ناستو خلکو ته دی یو نجی ټي وي چینل په واسطه پیغام کې ویلو د پوز دننه د ځینو مشرانو د حکم منلو نه انکار وکي. په ګل د لګیدلي قانوني مادو کې یو د بغاوت هم ده چې ګنې پوز د خپلو مشرانو په ضد بغاوت ته پارولې. په اسلام آباد کې د دغه گرفتاری وروسته د پاکستان وزیر داخله رانا ثناءالله خان د پریس کانفرنس په دوران ویلي دی د قانون په مطابق د شکایت په بنیاد مقدمه درج شوې او اسلام آباد پولیسو گرفتاره کړې. په قانوني رپورټ کې د هغه چې کومه ویډیو ده د هغې الفاظ پکې شامل دي. په هغې د وزارت داخلي رایه هم داده چې دا جرم شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هم د ګل د گرفتاری وروسته د اګست په نهمه د خپل ټویټر د لارې لیکلي دغه گرفتاری نه ده بلکې اغوا ده. د سیاسي کارکوونکو سره د دشمن په شان سلوک کیږي او دا د بهرني سازش لاندې جوړ شوی حکومت په موږ د تسلیمولو لپاره کیږي. په شهباز ګل د لګیدلي مقدمې ځینې مادو کې ویل شوي خاریان بې لارې کول، خلک یې د ریاست په ضد پارول او ځینې نور هم. په ګل د تعزیرات پاکستان د مادو د لاندې دغه مقدمه جوړه شوې. شهباز ګل باندې دا هم تور دی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان یو نجی ټي وي چینل سره لایو یا نیغ په نیغه د ټلیفون د لارې خبرې کړې وې چې هغې کې په ریاستي ادارو سخت ټکونه کړي وو او ځینې خبرې د پاکستان د آئین او د قانون په خلاف هم کړې وې. دغه نجی ټي وي چینل چې اے آر وای نومیږي ورته د الکترونیک میډیا د نظم د ادارې پیمرا لخوا نوټس هم ورکړی شوی چې دوی ګینې دغه خبرې ولې نشر کړي. آیا د شهباز ګل گرفتاری د پاکستان تحریک انصاف نورو مشرانو ته یو خبرداري کې هم راځي؟ دغه پوښتنه صحافی او تجزیه‌کار محمود جان بابر داسې ځواب وی.
په دې اړخ ته چې په کوم اړخ باندې شهباز ګل لغلې ده، دا ځل خو دې واضح تور باندې د فوج ځوانانو نه د غوښتنه وکړه چې هغه دې احکامات نه مني د مشرانو، ولی چې د دې خیال مطابق هغه احکامات ټیک نه دي نو دې ته اړودا منل پکار نه دي. نو دا واضح تور باندې داسې ښکاري چې دا د بغاوت طرف ته دا خبره ځي کنه.
څو ورځې وړاندې په بلوچستان کې یو پوځي الوتکه غورځېدلې وه چې پکې د کور کمانډر کوټه سرفراز علي په شمول شپږ عسکري غړي مړه شوي وو. نو په سوشل میډیا د دغه مړو شو په حواله سره د پوځ د مطبوعاتو د ادارې ISPR په وینا چې منفي تبلیغات خورېدل. د اګست په پنځمه د دغه ادارې ترجمان میجر جنرال بابر افتخار د جیو ټي وي چینل سره په خبرو کې ویلي د منفي تبلیغاتو په وجه کورنیو ته سخت خفګان رسېدلی او د داسې رویې سخت غندنه کول پکار دي. د حکومتي واکمن ګوندونو لخوا هم په سوشل میډیا او مستقله میډیا داسې خبرونه خواره شو چې ګنې دغه منفي خبرې د پاکستان تحریک انصاف ګوند کارکوونکي کوي چې مشرانو ورته دغه خبرو اجازه ورکړي. نو آیا دا چې تحریک انصاف ګوند ولې د استابلیشمنت ضد داسې خبرې کوي؟ په خبر کې د سما ټي وي بیورو چیف طارق افاق دغه پوښتنه د اګست په لسمه داسې ځواب کړي.
نو یو خدا ده چې کله نه عمران خان د حکومت نه به دخل شوی دی نو دا فوکس چې ګم دی یو اداره باندې دی او اسټابلیشمنت دی او دا غي هم دغه ګیله ده چې را اسټابلیشمنت زموږ لاس ویل اغشته دی زموږ مرسته ولې پریښه ده.
د اسلام آباد کوهسار تانی پولیسو شهباز ګل د اګست په لسمه مقامی عدالت ته وړاندې کړی هم دی. د ریپورټونو سره سم چې عدالت شهباز ګل دوه ورځې جسمانی ریبانډ باندې دغه پولیسو ته حواله کړی. په دې دوران به د ګل نه پوښتنه کیږي چې ګنې دغه تورونه د چاپوینه لګولي نور ملګري څوک دي او ځینې نورې پلټنې هم. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو خپرونې د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2130، 15315 او 15150 کیلو هرتز. انټرنیټ تلاس رسېل رہے نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوی بڼه موجود دي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د شمالي وزیرستان نه به کورشوي کورنۍ وایي چې د اگست له 12 مې با یو واری بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15مې تر 9مې پورې مخکې هم په پیښور کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت کړی وو. دوی غوښتنه کوي چې به کور شو وو 2000 کورنۍ ته بندې کړل شوی مالی مرستې بحال کړي او یاد خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی داستونځه به زر حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عزب عملیاتو له وجې خواوشا 300,000 کورنۍ له شمالي وزیرستانه به کور شوې وي، چې پکې اوس هم 30,000 کورنۍ په ملک دننه او 15,000 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند کوي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره وایي چې په دغو عملیاتو کې سکام 19,000 کورونو ته زیان رسیدلی و. حکومت د دې زیانونو پوره کولو په برخه کې خلکو ته څه د پاسه 40,000 روپۍ تاوانونه هم ورکړي دي. په دې هکله نور تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان بې کور
د مشال ریډیو خبرونه دي. د مشال ریډیو په خبرونو کې ورزو د شمالي وزیرستان نه بې کور شو خلکو حال اخلو. دوی وایي د اگست له 12 به یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې احتجاجي پرلت وهي. د کډوالو د جولای له 15 تر 19 پورې په خبر کې هم د پریس کلب مخې ته مظاهره کړې وه. دوی غواړي چې بې کور شوي 2000 کورنۍ ته د بندې کړل شوی مالی مرستې بحال کړي او یاد خپل سیمو ته ستانه کړل شي. بلخو حکومت وایي چې د دوی داستونځه به زر حل کړي. تفصیل د مجید بابر رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان بې کور شوي خلک وایي چې د اگست له 12 به یو وار بیا د خپل غوښتنو لپاره په بنو کې د دوراني پارک مخې ته احتجاجي پرلت پیلوي. دغو کډوالو د جولای له 15 نه تر 19 پورې د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت وهلی وو. حکومت وایي چې دوی پس له هغې دا احتجاج ختم کړو چې ورسره د ترانسپورټ صوبایي وزیر شاه محمد او د قدرتي افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې مشر شریف حسین ولیدل. خو د دغه احتجاجي کډوالو مشر ملک غلام خان وزیر د اگست په 16 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا احتجاج د محرم د میاشتې له وجې ځنډولې ده او د اگست له 12 به په بنو کې بیا پیلوي.
موږ چې کوم پرلت روانو د پېښور پریس کلب مخې ته، هغه کې زموږ سره هیڅ قسم خاص خبرې یا مذاکرات نه وشول. موږ د محرم د وجې نه منتوي کړلو، اوس بیا مونږ 12 تاریخ بنو کې بیا هم سره جمع کیږو چې دا کوم د وزر خاندانونو نه د مالی مرسته چې کومه بند شوې ده، نو دا صرف د هغې حوالې سره مونږ دا احتجاج ریکارډ کړی وو. وزر خاندانونو نه مالی مرسته بند شوې ده، هغه چې په بنو مختلف علاقه کې د ایډی پی ژوند تېروي او باقي خیرې کیم کې وي، بل زمونږ کلی ته واپسی ریټرن نه شوی. مونږ دا مطالبه کوو که چېرته مونږ ته دلته هم مرسته نه شي راکولی، په چارو چې دا خلک نوره زمونږ خپلې علاقې ته واپس ولژي.
په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو پر ضد د پاکستانی پوځ د ضرب عزب په نامه د عملیاتو پیلېدو نه مخکې حکومت ځایي ولس ته ویلي وو چې دغه عملیات به 3 ورځې دوام لري او پس له هغې به خپلو سیمو ته واپسي وشي. خبریال رسول داوړ وایي ولس د حکومت په دغه ژمنه باور وکړو او له خپلو کورونو تش لاس ووته.
15 تاریخ او 2 ورځې په کې 17 تاریخ د 2 ورځو کې خلکو ته چې تاسو ځنه وباسئ، نو 2 ورځو کې لکونه یعنی 10,00,000 خلک یا 10,00,000 فیملیز را پلنه مګنه میټین کار وو، ګاډي نه ملاوي دل روډو نه بلاک وو، خو هغه په کورونو کې ورته واچولو، به ورته کې خوځلې په دې آس او آسرا باندې چې بس موږ هم په 3 ورځو کې راځو، نو هغې پورې به فیلحال دا ژوندي، ځکه چې د هغې د ورنو طریقه نه وه، ګاډي نه وو، ترانسپورټ انتظام نه وو، ډک کورونه هم پرېښودل، ځنه خلکو پکې خپل سامان ونیستو، خو زیاترو خلکو پکې سامان ونیستو. نو هغه سامان بیا وروسته د اپریشن دوران کې بیا به خلکو کتل چا به لوټ کېدو.
مدني فعال نظام داوړ وایي چې د شمالي وزیرستان د آبادۍ زیاته برخه د کرکیلې او مالدارۍ سره منسلک وه، خو د ضرب عزب عملیاتو له امله دا دواړه شعبې سختې متاثره شوې چې له امله یې ولس په اقتصادي توګه بدحالۍ سره مخ دی.
راحت کې چې کم زموږ دوه کمپونېنټ وي هغه ډېر زیات متاثره شوي دي، چې زموږ فصلونه وي زموږ ونې وي هغه ډېرې زیاتې برباد شولې وچې شولې، زموږ هغه ویلې لښتې چې کم دي هغه بند شوله، نو هغه زراعت په مکمله توګه باندې بیا واپس را نغلو علاقې ته. دویم چې د زراعت کومه اهم حصه وه هغه سروي وي، ځناور وي، د خلکو چیلي وي، غوا میخې، هغه یو خو په کورونو کې چې ستا سره یو یو دوه دوه پنځه پنځه دانې وي هغه هم خرابې شوې، او چې کم چا د کاروبار دپاره سرویس ساتلی وي مارکیټ دپاره یې ساتلی وي هغه هم اوس په هغه توګه باندې نشته. هغې دوه وجوهات دي چې یو خو په د آپریشن کې مړه شول، د آپریشن نه پاس مړه شول، بل چې کم د دوی ځایونه وي غرونه وي په هغه کې فوج ناست دی هلته د خلکو، مطلب دا دی چې کم روزګار کاروبار د سرو سره ولته سروي نشي سارلی هلته نشي بوتلی خپل سروي.
د پاکستان نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د 2014 میلادي کال د جولای پر شپږمه په خپل یو راپور کې لیکي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره د ابتدایي مرستو لپاره امریکا د پاکستان حکومت ته $1.3 میلیون نغدې او څه د پاسه د 9 میلیونو ډالرو غیر خوراکي مواد ورکړي ول، او د متحده عربي اماراتو حکومت هم په دې مت کې څه د پاسه $40 میلیون مالی مرستې کړې وې. دا چې د ضرب عضب د عملیاتو پر مهال څومره کورونو ته زیان رسېدلی و، د دې پوښتنې په ځواب کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې ویاند احسان داوړ د اګست په شپږمه وویل
د دې لپاره چې کوم پروژه یا کوم پروجیکټ سی ایل سی پی ورته وي آی سیټیزن لاسټ سیزن کمپنسیشن پروجیکټ هغه مطابق 13,500 کورونا چې دی دیتا سته چې کم د جزوی نقصان رسېدلې څه په مکمله توګه نقصان شوي دي. د اوسه پورې چې دي 4,15 کروڑ روپۍ چې دي دا د کورونو مالکانو ته ورکړې شوي دي، او دا پروژه لا اوس هم روانه ده، د سروے اعمال هم روان دي، او پیسې هم د چک په ذریعہ باندې ذیلی انتظامیه پترو باندې ورکړل کېږي.
د پی ڈی ایم ای له شمیرو سره سم دا مهال د شمالي وزیرستان څخه د پاسه 23,000 کورنۍ په ملک دننه او 6,500 کورنۍ په افغانستان کې د کډوالۍ ژوند تیروي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې له مخه د دې کورنیو تعلق د مدخلو قبیلې سره دی، خو سیمې یې تر دې دمه د اوسېدو جوګه نه دي، نو ځکه د دوی واپسي نه ده شوې.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو سواد ته د سواد په ماټه کې ځایی زمیدارو د اټلی په طرز د میوه باغونه لګولې چې پکې لږ ځمکه باندې ډېرې ونې لګېدلې دي. د باغ مالکان وایي چې د نورو زمیدارو په نسبت ورته 4 چنده ګټه دغه باغونو ورکړې ده. که د سواد زمیداران همدغه رنګ نوې طریقې اختیار کړي نو هغوی هم وایي چې د دې نه ګټه پورته کولی شي. د سواد د زراعت محکمې چارواکي بیا وایي چې د سیمه کې ځمکې کمې دي او ډېرې خوږې میوې پکې پیدا کیږي، نو په کار ده چې خلک په نوو طریقو باغونه ولګوي. په دې حقله تفصیل د زمونږ خبریال نیاز احمد خان رپورټ کې ورو.
د سوات مټي چوپریار سره تعلق لرونکي 50 کلن شریف الله خان سلس دربزمکه کې د میوه په باغونو کې په یو وخت کې 4 قسمه میوه کیږي. شریف الله وایي چې لس کاله وړاندې د یو غیر دولتي ادارې لخوا اټلی ته لیږل شو او هلته په لږزمکه زیات پیداوار ترلاسه کولو روزنه اغسته. شریف الله وایي چې د هغه په باغ کې دا وخت داسې میوه هم شته چې د پاکستان په نورو برخو کې په دې موسم کې نه کیږي.
تقریبا طریقه ما خپل ایتالین کړله، د ایتالین طریقه دا ده چې هغه په لږ ځای کې ډیر بوټي کړي، او ما هغه طریقه کړله. بل په دې باغ کې زما سره پالیچو کې تقریبا 10-15 قسمه په دې یو باغ کې دي. بیا په شلتالانو کې 15-16 قسمه زما سره په دې یو باغ کې دي. دغه شان په مڼو کې 6-7 قسمه زما سره په دې باغ کې دي. ټانګو په کې را سره دی. تاسو په خپلو سترګو باندې ولیدو چې الیچه په دې کې شته، په دې کې شلتالو شته، په دې کې مڼه 2-3 قسمه شته. نو لکه 15 قسمه پیو ورځ باندې دلته کې هر شی اویلیبل دی. په دې باغ کې زما سره بادام شته، په دې کې ما پیکان وته وی یو غوز یو قسم دی، هغه پکې ما کرلی، هغه پکې را سره شته. نو زما داسې نه چې یاد از مکه ډیره ده، یاد هغه د مناسب زمکه زمونږ نارمل درمیانه پښتانه نو درمیانه زمکی دی.
شریف الله خان د مټي د زمیدارانو اتحادیې مشر هم دی او د زراعت محکمې د مشورې ورکوونکي ټولګي ممبر دی. دی وایي چې سوات کې دا وخت 20,000 نه زیات زمیداران رجسټر دي چې پکې 5,500 د مټي سره تعلق لري. دی زیاتوي چې د سوات 85% خلق په سنه سر ډول د زمیدارۍ نه ګټه ترلاسه کوي.
زمونږ خو ملک ورو ورو تنګیږي او د زرعي ځمکې زمونږ تقریبا په ختمېدو طرف ته روانې دي. نو کوم زمونږ د زرعي ماهرین چې دي نو هغه دا کوشش کوي چې یاره په 40 فوټه کې یو بوټی ته ولګي یا په زیات نه زیات کتنې دې کې نو 15 فوټ نه تا ته کم اجازه نه راکوي. خو ما په خپل باندې په اټلي کې کتلې چې مڼه د مڼې نه د بلې مڼې فاصله چې نه هغه یو میټر ساتله او په منځ کې چې کم تتلو راتلو لار ده نه 15 فوټ ساتله. دغه شان شلتالو چې هغه کرل نه هغه په 6 فوټ کې د یو پلانټ د بل پلانټ نه په 6 فوټ فاصله کې ده او بیا د منځ د پلانټ چې دی نه د 15 فوټ کې ده چې په ټیکټر زی راځي. دلته کې چې تا ته څوک نه خو ته په 40 فوټ کې ولې اوس مګي کمی شوي یو په کې بوټي ته کم وکړي نو هغه خو بیا ته لاغه شانت انکم نه درکې.
د تحصیلي مټې زراعت محکمې کې د توسیع شعبې مشر ابتخار خان وایي چې دې سیمه کې زیاتره زمینداران په روایتي طریقو کر کرونده او باغونه لګوي. کچري زمینداران نوي طریقې اختیار کړي او د ځمکې د جوړښت مطابق فصلونه او میوه وکړي نو پایده به ډیره ترلاسه کړي.
اولنۍ سلسله هغه زمونږ ځمکه ده. د دې ځمکې صحت، د دې ځمکې خوراکي اجزا او د دې ځمکې کم جراثیم دي هغه د دې زندګۍ یو اصول دی. کله چې دا سیزونه په دې ځمکه کې کمیږي نو د فرټیلیټي یا د زرخیزي چې دا هغه کمیږي. زمونږ زمیندارو یو غټه د افسوس خبره دا ده چې مونږ د دې ځمکې د خاصیت نه، د دې ځمکې د خوراکي اجزا نه، د دې ځمکې د ساخت نه او د دې د ټیکسچر نه ځان نه خبرو. زمیندار اصل کې هغه له پکار دی چې اول په سر د خپل ځمکې مکمل میپینګ وکړي، د دې ټیسټ وکړي چې په دې کې کم خوراک پوره دی، کم زیات دی، کم کم دی او د هغه مطابق هغه له د هغه مشوره ورکړي شي چې دا سیزونه تاسو پکې ایډ کړئ.
د سوات د زراعت محکمې تر مخه دا وخت په سوات کې د ټول نه زیات پیداوار د شلتالان دی چې د کال سره پاسه 95,000 ټن دی. ورپسې سور املوک او بیا د غرنګ مڼه، الوچا، خوبانۍ، نشپاتۍ او نور میوې دي. دوی وایي کچرې زمینداران د شریف الله د باغونو پر رنګ د میوو بوټي ولګوي نو ګټه به نور هم زیاته شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه حساته خبرونه په پای کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لنډیز اورو.
په سواد او وړوند سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو په لیدو وروسته حکومت ویلي دی چې په پوره قوت سره به د دې حالاتو مخنیوی کوي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویان بیرستر محمد علی سیف پر مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په سیمه کې د وسلوالو له هلو ځلو خبر دی او د دوی پر ضد په لویه پیمانه کاروایۍ ته آمادګي نیسي. التاوامی نیشنل ګوند ویلي چې په سیمه کې د امنیت په موضوع د اگست په 14مه په پیښور کې د سیاسي او لسی مشرانو یو جرګه راغواړي. پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې د ګوند غړي سردار حسین بابک ویل چې دا قومي جرګه د ګوند د مشرانو په وینا په سوا دیر او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو درستیو فعالیتونو د مخنیوي په هدف رابلل شوې ده. د خیبر ضلع پولیس ویلي چې 13 ناوخته د جمرود په ګودر سیمه کې د ملیشیا سواک په یو چیک پوسټ ته برید شوی چې پکې 5 امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې خو د چارواکو په وینا د پیښې پلټنې یې پیل کړې دي. د قومي اسمبلی د څلور خالي څوکیو تر څنګ د ښځو په ځانګړو سیټونو د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو لړۍ په خیبر پختونخوا کې پیل شوې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون نن په خپله ویب پاڼه لیکلي چې د کاغذونو د جمع کولو دا لړۍ به د اګست تر 14مې دوام لري. د قومي اسمبلی په دې حلقو کې مردان، چارسدا، پېښور او کورما شامل دي. په دې سیمو کې به د ستمبر په 15مه انتخابات کیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې سیو دی چلډرن ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د وخت تر لاسه کولو یو کال راهیسې سخت اقتصادي بحران، وچکالی او نو محدودیتونو افغان جنګ له مشکلاتو سره مخامخ کړی دي. سیو دی چلډرن دا خبره نن په خبر کړي ریپورت کې کړې ده. او د روپای ټولنې لخوا د روسي د سکرو په درآمداتو بندیز به لنن نیمې شپې وروسته عملي شي. پر دې اقدام د روپای ټولنې غړي څلور میاشتې وړاندې صلاح شوي وو. دا بندیز د روپای ټولنې د هغو بندیزونو پنځم پړاو دی چې په اوکراین د یرغل په نتیجه کې د روسي اقتصاد کمزوري کولو لپاره د سزا په توګه لګول شوي دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه سرته ورسېدې. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته حاضرېږو. اوس پوره په 6 بجو که په دې سپو پاتې کیږي نو د ډیوه ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپلو ټولو همکارانو د نه اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.